السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویدا خبرونه مو یو ساعت ده په راپورونه کې ورته د کورونی چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډي اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي په پیل کې ناجیه صافی خبرونه لولي
په پیل کې د مهم خبرونو سرټکی او رایې په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت خپل 200 سرتیری په فرا ولایت کې ځای پر ځای کړل. د بدخشان په بهرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د یو قومندان په ګډون 14 تنه وژل شوي. او د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د 20 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونو تفصیل لوی سرنولی ویلی د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د مالی فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی سرنولی بیان جمشید رسولی ازادي رادیو ته ویل د چارواکی د یو نیم لک ډالرو بډې اخیستلو په تور محاکمه کیږي.
دا د 150,000 امریکایي ډالرو د اخیستو قضیه ده. په دې کې د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام تورن دی. د دې قضیه څیړل د فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي سرنوالۍ له صلاحیتونو څخه دي.
د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام چې نوم یې لا نه دی په ډاګه شوی په داسې وخت کې محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم په اساس د یاد وزارت څلور پخواني مرستیالان په قراردادونو کې د شفافیت په مسله کې ممنوع الخروج او تر پلټنو لاندې دي. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت خپل 200 سرتیری په فرا ولایت کې ځای پر ځای کړل. ناتو په یوې لمی کې ویلي د سرتیری بعد افغان ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته به پوځي سلام مشورې ورکوي. تر دې دوه ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې په هلمند کې به ډېر ژر 300 سمندري ځواک سرتیری ځای پر ځای کړي. د ناتو اعلامیه وایي فراتا د سرتیری د دې ولایت د والی په غوښتنه استول شوې دي چې اکثره ایټالویان دي. فرا او هلمند دواړه په دې ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهد و. د بدخشان په بهرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د یو مهم قومندان په ګډون 14 تنه وسلوال وژل شوي. په شمال ختیځون کې د پامیر شلمي فرقې قومندان جنرال عبدالملک کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال 12 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
و دشمن تلفات سخت متقبل شده که در
دی وی وسلوالو تا پدی عملیاتو که درنه مرگ جوب لاوختی تا دیل لس وسلوال وجل شوی دو لس شتوپین شوی او دو مشهور قماندانانی د قری ظاهر او عزت الله پونمونو یو تن وجل شوی او بل ټپی دی. موری ویل چه پا دغو عملیاتو که افغان ځواکونو او ملکی وگرده تا کم زیان ندی رسیدلی. خو وسلوالو طالبانو ادعا کردی چه پا دغو عملیاتو که افغان ځواکونو تا درنه مرگ جوب لاولی. د ننګرهار چارواکي وایي له غصبانو یې د ټولو غصب شویو ځمکو او غیر قانوني خرګوټو د خلاصون کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین په لړ کې پرون یکشنبه د قاسم آباد خرګوټي هغه ودانۍ ونړول شوې چې په غیر قانوني ډول جوړه شوې دي. د والی ویان اته الله خوګیانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ په دغه ټول خارګوډ د پارک کمیشن نه ټاکلي دي او عملی اقدامات مو پیل کړی دي. ان شاء الله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوټه په بشپړ ډول د غاصبین له منګولو پاک شي او هغه کسانو چې غوي پیسې حکومت تحویل کړي نمرې غصب شوي وي لمړی به هغه کسانو ته نمرې ورکړل شي. ان شاء الله دا شر په سیاست او نور خارګوټ کې هم پلي کیږي.
د ننګرهار چارواکي وایي والی له غاصبانو د غصب شوي ځمکو او غیر قانوني خارګوټو د خلاصولو د بهیر سرنه کوي. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د 20 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې رفسنجانی د تهران په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله تیر مازیګر مړ شو. د اکبر هاشمي رفسنجانی ورور محمد هاشمي رفسنجانی تیره شپه د ایران رسنیو ته وویل
ایشون حدوداً یه رو به شیش حالشون بد شد
پینزلس کمی شپک بجه وی چه وضعیت خراب و روختون دولگ دول شو ایو روخته ای تیم حسا وکرا ویش خوری خول بد مرغا و نتوانه دلا
اکبر هاشمی رفسنجانی ل1909 میلادی کال نه تر 1909 میلادی کال پورې د ایران ولسمشر و. رفسنجانی دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت له مهمو بنسټي خودونکو څخه و. د عراق ځواکونه چې په موصل ښار کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلی سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. دا له داعش څخه د دې ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې چې امریکایي ملاتړ کوي د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کېږي. د عراق د تروریزم ضد خدماتو قطعې ویان سبا النومان ویلي د دې قطعو پوځیان توانېدلي ځانونه د دغه سیند ختیځې څنډې ته ورسوي. عراقي ځواکونه د دجلی سیند په هغه برخه چې د موصل په جنوب کې د کنټرول لري خو داعش ډله د موصل پر ټوله لویدیځه برخه کنټرول لري. د عراق د تروریزم ضد خدماتو پوځیان د هغه 100,000 کسیز ځواک یوه برخه ده چې د امریکا هوایي ځواک یې ملتیا کوي او عراقي پوځیان کورد جنګیالي او شیعه ملیشه هم ورسره اوږه په اوږه له موصل څخه د داعش د ایستلو لپاره په جنګ کې برخه لري. د چټک غبرګون د قطې غړي هوشام عبدالکاظم ریوټرز اژانس ته ویل داعش ډلې له زیاتو سیمو شړلې ده.
حال ما باشرت قواتنا وقطعاتنا بالتقدم
صبر چې زموږ پوځیان پرمختګ کوي ورسره د داعش دفاعي ځواک کمزورې کیږي. اکثریت سختريزي وسلوال له سیمې تښتیدلي خو تر شای منفجره مواد د ځانمرګي برید واسکټونه او د وژل شوو انسانانو مړی پاتې دي. په پیل کې دوی د مقاومت هڅه وکړه خو د خدای شکر دی چې زموږ پوځیان خپل بهترینه روزنه او دقت ثابت
کړي.
د عراق د دویم لوی ښار موصل د برتنی ول عملیات د اکتوبر په 18 پیل شول. د فرانسې دفاع وزیر وایي هیواد یې په 2018 میلادي کال سلر ویزر سایبری یا انټرنیټي حملې چې د فرانسې پوځي هدف وشنډې کړې دي. ژان ایفو لودریان په هغه مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره شوه ویلي په تیرو دریو کلونو کې په فرانسې کې سایبری یا انټرنیټي حملې به حد زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه ممکن د فرانسې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال هم چې په اپریل او می میاشتو کې په پام کې دي سایبری حملې وشي. خو د ویل د فرانسې د ډیجیټل امنیتي خدماتو ادارې تر اوسه د فرانسې د انتخاباتو د بې ثباتۍ لپاره د سایبری عملیاتو کوم نښه نه ده کشف کړې. د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د یو استخباراتي راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د سایبری حملې کمپاین امر کړی و. روسیې په سایبری حمله کې چې په نتیجه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دیموکرات ګوند ایمیلونه رسوا شول خپل دخالت رد کړی. تمکیگی هغه کس چې د امریکا د فلوریدا په هوایی ډګر کې په مرګونی حمله تورن دی نن محاکمې ته حاضر کړی شي. پر شپږ ویشت کلن اسیتیبان سانتیګو تور پورې دی چې د جمعې په ورځ په هوایی ډګر کې په ډزو 15 تنه وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. دوی په داسې حال کې فدرال محکمې ته راوستل کېږي چې د وسلې په لیږد او له تاوتریخوالي په هغه عمل چې د ځینو کسانو د وژنې سبب شو رسمن تورن دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې د دغسې وژنو لپاره مجازات حتی کېدای شي اعدام هم وي. د محکمې د اسنادو له مخې سانتیګو چې مخکې د سرتیری په توګه په عراق کې هم وظیفه اجرا کړې ویلي د فلوریدا په هوایي ډګر کې د حمله پلان درلود او فلوریدا ته یو طرفه ټکټ رانیولی و. څېړونکي دا مسله څېړي چې په دې پیښه کې د سانتیګو رواني ناروغۍ نقش درلود کنه. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د استخباراتي ادارو د نتیجه ګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. د خبره د ډونالد ټرمپ د دفتر ټاکل شوی رئیس رینز برایس پرون وکړه. نوموړي ویل ټرمپ د حقیقت ومنله چې روسیه او نور بنسټونه په سایبري یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسی ازادی رادیو تا غواری است. لویا څارنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي.
امیدوار هستیم که در قبال قضیه فیصله شرعي و قانوني صورت بگیره.
د کندهار یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د یو تایویزګر لخوا ورباندې جنسي تیری سوی او سختارونه ورکول کیږي.
پاته پغاول ورځ لول ولک د چیر په ما حکومت خبر کوي زه په پاکستان کې د 200 قص طالبان مشرم په ول استرایدی دراوار کړم.
په خوست کې له یو تعلیمي مرکز څخه په لسګونو پیغلي او زلمیان فارغ شول.
کومون غواړو چې کاروبار وکړو، کومون غواړو په دولت کې کار وکړو یا په خصوصي دره کې کار وکړو، باید عصري ټکنالوژي سره بلد وو. که بلد نه وو موږ ته څوک د کار موقع نه راکوي.
په دې خبرونه کې تاسو اسمسونه هم درته لولو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ: سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. لوی ترنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکی د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي ځواک لخوا نیول سوی دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه پوځي چارواکی نن د بډې اخیستلو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت دا مقام چې هغې نوم یاد نه کړ د 1,500,000 ډالرو بډې په اخیستلو تورن دی. دی وایي موږ به په علني ډول د دې قضیې د محاکمې شاهد اوسو. هیله مند یو چې د دې قضیې په اړه به قانوني او شرعي پریکړه وشي. د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام په داسې وخت کې په علني ډول محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم له مخې د دې وزارت څلور پخواني مرستیالان په تړونونو کې د شفافیت د معلومولو اړوند موضوع کې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. لوی څارنوالۍ بیا د کورنیو چارو د وزارت دا پخواني څلور مرستیالان د پلټنو تر بشپړېدو له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان ټینګار کوي چې په مالی او اداري فساد تورن له هر شخص څخه به پرته لدی چې هغه څوک دی او په کوم موقعیت کې دی پلټنه کیږي.
ما متحد هستیم در امر مبارزه او فساد اداري و هر شخص یا
موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن یو. هر شخص چې اداري فساد وکړي له دینه په صرف نظر چې هغه په کوم موقف او موقعیت کې دی د قانون د احکامو په رڼا کې به پر وړاندې چلند کیږي. د اداري او مالی فساد پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په فساد د تورنو چارواکو د علني محاکمو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسي جرګې غړي او د حقونو یو شمېر بنسټونه پر عدلي او قضایي ځواک انتقاد کوي چې په فساد تورن لوړپوړي چارواکي او د زور خاوندان نه بلکې هغه کسان محاکمه کوي چې جرم یې وړوکی او موقف یې کمزوری وي.
و موردل چې د کورنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په څرګنده محاکمه کیږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشه ادعا کوي چې د یو تاویزګر لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی. هغې له حکومت څخه د عدالت غوښتنه وکړه. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
زما ژوند یې راته وکړې دي. زه به لاس تر دې ژوند په مرګ هم خوشحاله یم. کبلرپور چارواکي زما سره رقم نه کوي.
اتلس کلنه پلوشه اته میاشت مخکې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې یو تعویز لیکونکی ملا ولی جان ته چې په مخپوټي هغه مشهور و د تعویز لپاره ورغله. پلوشه وایي تعویزګر پر دې جنسي تیری وکړ او پولیس ته تر شکایت کولو وروسته هغه ونیول سو. د پلوشې په وینا نوموړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو وروسته اوس خوشې سوی. پلوشه وایي ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اخترونه هم ورکوي.
ملا په اخترو کې وای وایي چې ابراهیم وروم د دې کار ته ان کار څه زور تام زنین کار کېږم. تاسو ما ژوند را تباه کړی دی. بیا کوم ستا پر ورور لاس ولګېدی کوم پر پلار لاس ولګېدی. زه په هم سره اندوالي کې را روان یم. موږ کاسي سوی په پچ مخ موږ را روان یو. موږ ته اخترونه راکړي. ما ته په غول ورځ لول ولکه چې چیرې په ما حکومت خبر کوي زه په پاکستان کې د 200 قص طالبان مشرم په ول استرایډ دراوار کوم. که چې خپل پلار په ما خبر کې په ول پلار دې د څټ د خوا لال کوم. د ماته داسې اخترونه راکړي. نن ورځ ما ګرد ثبوتونه پراته دي. د خوش کړي ګرځولي پر کوم عمل زما سره ویل داسې ناوړه عمل وسو. زه به راغلی یم خپل د ناچاري د پاره. نو دی دا خبرې کوي چې زه خپل د درد به راغلی یم. د زما سره ویل دا ناوړه عمل وکړي. ما خو نه غوښته چې د زما سره داسې ناوړه عمل وکړي. اوس په ټوله نړۍ کې ماته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم.
د پلوشې کورنۍ له حکومت څخه عدالت غواړي. دوی له مدني ټولنو بشري حقونو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر امنیتي ادارو د فشار اوړي تر څو جنسي تیری کوونکي بیرته ونیسي. د پلوشې مور وایي شایي ملاولي جان د پیسو او واسطې په زور له بنده خوشې سوی وي.
زما د لور ثبوت په شفاخانه کې پروت دی، پرستې قابلې وکته ول و ملا دا کار کړی دی، ولې نن ورځ نو بیا زموږ غور نه کوي، ولې زموږ نارانه اوري؟ خو هغه د په شفاخانه کې ثبوت پروت دی، هغه د په دوسیه کې پراته دي، هغه د په کابل کې پراته دي، ولې زموږ سره همکاري نه کوي؟ ولې زموږ نارانه
امنیتی چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حکومت باید دغه موضوع تعقیب کړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. لس بجه او شپاړس دقیقې سوې. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو خبرونه څه چاپ کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو ګڼو مطالبو تر څنګ د افغانستان د روسي سیاسي وضعیت او د دغه هیواد په کورنیو چارو کې د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول روسیې د لاسوهنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼه کې لیکلي، د روسیې، چین او پاکستان بې ساري نږدې کېدل او له طالبانو سره د روسیې غیر رسمي خبرې د یوې بلې جګړې د خطر زنګ دی. د مطلب لیکوال لیکلي، روسیا او چین غواړي د پاکستان په مرسته د طالبانو کلي په لاس کې واخلي او د طالبانو پوستا داسې لوبه له امریکا سره وکړي لکه څنګه چې پاتیای ملسیزه کې له دوی سره شوی و. د مطلب د لیکوال په باور، دلته به روسیا ظاهرا له داعش څخه د خپلو سرحدونو د ساتلو په هدف له طالبانو څخه ګټه اخلي، خو په حقیقت کې به همدا طالبان د سیمې د ناامنه کولو، د افغان ځواکونو د کمزورتیا او د لویدیځ د ځپلو په موخه کاریږي. په مطلب کې راغلي، افغان دولت ته پکار ده چې له تیرو تجربو څخه په ګټې اخیستنې دا ځل د یو اغیزناک او روښانه سیاست په خپلولو سره د دې دوو لوی قدرتونو ترمنځ د اړیکو تعادل وساتي او دغه هیواد له راروانې نیابتي جګړې څخه وژغوري. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان پیچلی وضعیت د سیمې په ګټه نه دی. انیس لیکي، د زرهګرو ډلو تازه حرکتونو او د افغانستان په چارو کې د یو شمېر هیوادونو لاسوهنې دا اندېښنې پیدا کړي چې په دغه هیواد او سیمه کې به وضعیت نور هم تیرینګلی شي. په سر مقاله کې راغلي، له طالبانو نه د روسیې ملاتړ او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه د امریکا اندېښنې د دې لامل ګرځېدلی شي. امریکا خپل 300 دریایي سرتیري راتلونکي پسرلی بیا ځلي هلمند ته ولیږي. د سرمخالی لیکوال لیکلي، د نړیوالو اړیکو شنونکي په دې باور دي چې روسیا لویدیځوالو سره د خپلو اختلافونو او پر هغوی د فشارونو د راوړلو له امله په ځانګړي ډول په سوریا کې تر جګړې وروسته غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پر ضد جبهه پرانیسي. خو د سرمخالی لیکونکو باور، د افغانستان خلک دا شان لاسوهنې او له ترهګرو ډلو سره اړیکې د افغانستان او سیمې په ګټه نه بولي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل نننۍ ګڼه کې په همدې تړاو یو مطلب چاپ کړی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي، روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي، ترې ملاتړ کوي او حتی له چین او پاکستان سره په ګډه یې د ملګرو ملتونو له تور لسته د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي، سیمه ایز او نړیوال قدرتونه د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو لویو او کوچنیو ډلو سره تعامل کوي چې په مشخصه سیمه کې مشخص هدفونه بیا مومي او دغه تعامل د یادو قدرتونو له ترلاسه کیدونکو هدفونو سره مستقیمه رابطه لري.
مشرانو جرګه په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو پر پرې کولو اندېښنه څرګندوي. سناتورانو په عمومي غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي او خوندي ساتلو ته اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د ځنګلونو د وضعیت د ارزولو لپاره یو پلاوی د کونړ ولایت ته واستوي. د دغه جرګې غړو د یک شنبه په ورځ په کونړ ولایت کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل، ځنګلونه د هیواد شتمني ده او باید خوندي وساتل شي.
مختلف هیات د افغانستان شمول هیات لارشل ته وضعیت وګوري چې واخره زنګلونو د وحشت او دهشت په همدغه حالت رواني زنګلونو د افغانستان سرمایه ده نه د کونړ حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمی او فرض دی او باید په هر شکل چې دې نه ساتنه وکړو. زما مشوره ده که تاسو بنئ او 15 نفر سره په سانسو صاحبان د لارشل هم دانن سبا د خپل بررسي او معلوماتو کې بیرته راشي او یا سیشن ورزل مجلس یو میته گزارش ورکړي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتور محمد طویب آتا وویل هر ورځ د دغو ځنګلونو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو لخوا پرې کیږي. د ده په خبره موضوع څو ځله له سیمه ییزو او مرکزي اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو په اړه یې هیڅ اقدام نه دی شوی. پخوا تر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې دي. ویل کیږي چې ځنګلونه په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګانو په ولایتونو کې ولاړ دي چې ډېر ځله د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه پرې کیږي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق یې د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد آزادی راډیو ته وویل ډیری دغه ځنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا پرې او پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل د ځنګلونو وهلو او د لرګیو قاچاق معنا دی او هر څوک چې دغه کار ته هڅه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. دوه ویل د ځنګلونو وهل او بهر ته د لرګیو قاچاق په مجموع کې معنا دی. اړوندو پولیسو ته دنده سپارل شوې چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د ځنګلونو د پرې کولو اقدام وکړي. موږ څو نقلیه واسطې راګرځولي او هیڅ چاته چې په هر سطح کې وي بیا هم اجازه نه ورکوو چې دغه کار وکړي. دغه کار په جدي توګه زموږ پر مخ کې دی او باید په اړه اجرات وکړو. ځینو سناتورانو وویل که حکومت د ځنګلونو ساتلو او پراختیا ته پام وکړي له یوې خوا به د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي او له بلې خوا به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته شوې وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په خوست کې هغو لسګونو بې وزله ځوانانو ته د کمپیوټر د زده کړو د شپږ میاشتني پروګرام د فراغت سندونه ورکړل شول چې په لینکن ښوونیز مرکز کې زده کړې کړې وې. نجیب الله الوخیل.
په اوسنی وخت کې د شخصي، خصوصي او حکومتي چارو پرمخ بیول له پرمختللې ټکنالوژۍ سره تړلی دي او که کوم څوک له دې ټکنالوژۍ سره بلد نه وي نو دا چارې په سمه توګه نشي سنبالولی. همدارنګه دا ډول کسانو لپاره د دندو پیدا کول هم ورځ تر بلې ګرانېږي. یاد سرګندونې د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په خوست کې د ځوانانو په هغه غونډه کې وکړي چې د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر له څانګې څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په ویاړ جوړه شوې وه.
په اوسنۍ نړۍ کې نه یوازې دولت دري بلکې ټول کاروبار دا د عصري ټکنالوژۍ سره تړل شوی. نو که موږ غواړو چې کاروبار وکړو، که موږ غواړو په دولت کې کار وکړو یا په خصوصي اداره کې کار وکړو، باید عصري ټکنالوژۍ سره بلد وو. که بلد نه وو موږ ته څوک د کار موقع نه راکوي. نو دا هغه شرایط دی، هغه مراحل دي چې باید طی شي.
لینکن ښوونیز مرکز دا ځل د کمپیوټر له څانګې په 15مه دوره کې اویا تنه ځوانان په وړیا ډول له شپږ میاشتنیو زده کړو فارغ کړل. د یاد مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي چې
ډیری هغه ځوانان چې په دې مرکز کې په شپږ میاشتنی برنامه کې نیول کیږي ناچاره خلک دي. زیاتره ځوانان نشي کولای چې په غذافو مصارفو د خوست په ښار کې عصري ټکنالوژي په ځانګړي توګه د کمپیوټر دفتري پروګرامونه زده کړي. بنا پر دې لینکن مرکز هڅه کوي چې دغه ځوانانو ته په یاد مرکز کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
د کمپیوټر زده کړو د یاد شپږ میاشتنی پروګرام فارغان هم په دې وخت کې چې اوس مهال په کمپیوټر د رسمي او دفتري چارو د پرمخ بیولو توانایي ترلاسه کړې ده.
نوم یې حسن الله محبت دی. خپل کمپیوټر زده کړې مې نوې کړې. له دې وروسته کړی شم چې خپل اداري او رسمي چارې کمپیوټر سره ته ورسوم.
نوم یې شبیر الله جنبشتا. ما به زیات خلک کتل چې دوی پویو کمپیوټر زده او هغه ډېر څه کولای شول دي ټولنې د پرمختګ لپاره. نو ما دا یو تر ټولو د کمترۍ احساس کولو چې ما دا کار نه شو کولای.
د یادونې ورده که څه هم دا مهال په خوست ښار کې په خصوصي او شخصي ډول لسګونه ښوونیز مرکزونه فعال دي چې د خوست په ګډون د نږدې ولایتونو زرګونه ځوانان پکې زده کړې کوي. خو د لینکن ښوونیز مرکز په شان ځینې نور بنسټونه هم شته چې هغو نجونو او هلکانو ته یې د بېلابېلو زده کړو زمینې برابرې کړي چې په اقتصادي لحاظ کمزوري دي خو له زده کړو سره یې مینه او علاقه موجوده ده.
خبری است؟ سې
ساینس پوهانو یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې تر پوستکي لاندې له بدن سره پیوندیږي او د بدن بیلابیلو برخو ته درمل رسوي. دا کوچنی روبوټ له هایدروجن څخه د دری بودی یا 3D ټکنالوژي په مرسته جوړ شوی دی. دا روبوټ بیټرۍ نه لري او له بهرني مقناطیسي میدانه په استفاده کار کوي. د ساینس روبوټکس ویبپاڼې د راپور له مخې دا کوچنی روبوټ د ساعت د ګراریو په شان څرخ لري. د ناروغ تر پوستکي لاندې د روبوټ له پیوند کېدو وروسته ډاکټر په لازم وخت کې له مقناطیسي میدانه په استفاده د هغه بدن ته درمل پریږدي. څیړونکو دا وسیله پر هغو بوژکانو وازمویله چې د هډوکو په سرطان اختول. دې شیوې وښودله چې په عادي ډول موژکان کیموتراپي کېدای شي او د هغو روغې حجرې په دې ډول زیان نه ویني. د دری بودی چاپ ټکنالوژۍ په وسیله دا جوړ شوی روبوټ 1.5 سانتي متره اوږدوالی لري.
اسمت ساروان و چې په نړۍ کې له ساینسي پرمختګونو خبرولو هغه اوریدونکي چې په موبایلونو کې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او په ډیر کمزوري انټرنیټ هم زموږ اوسنۍ او تیرې خبرونې واوري. د اپلیکیشن په ستور کې RFERL ولیکئ. د اپلیکیشن تر ډاونلوډ وروسته خپل ژبه انتخاب کړئ. په ځینو رسنیو کې د پیژندل سوي سندرغاړي زرڅنګ د مړینې خبر خپور شوی و، خو هغه که څه هم ژوندی او روغ ده خو ګیله منه ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال سیلاب مسعود ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې څو ماشومان لري.
پیر مې زمان دے سارے ملنا دے
اغا تا دیو ودونا کڑی دیو
ٹھولے ما دے کڑی بیغام آیا
مسیح کو سیدے چمرا دی
دے دے بیشماش پیر بچے زمان امی دی چاہتا دی چاہنا دی بیشموری میلن دی لچے سمرا دی پکیر آری وار دی وہ اترا اولی دی
او دا وقت چر تا او سیجے
پنا خار کے
جون دے چرانگی تیری جی
زن اللہ پاکر خمی چلے گی وردو کنے خنا چلے گی تی ماخا چلے گی سو کو چا تا خدا سنے چی ماخا نا چلے گی کخا چلے گی کبا چلے گی تیم تیرا ہو
کور دے خپل دے کا دے کرایے پا کور کشو سیجے
کور میں خپل دا کوٹے میں جوڑی ندی لہ
دا بیا څنګه کورد
تاسو مې خخ کړای ز سو کو چې مو ته سرکار سره راکې ز سو کو دمر خدمت ما وک
د ژوند څه ارمان هلاره
وای از ما ارمان خو دلاره چې اوس ما خو ته تمه کې چې دمر خوارې ما وکړې او کور مې غاڅه ډګار ده
بهر کوم کوم ملکونو ته تللې
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وته ما ته هم ز کرا کړ کور راکو و چې پاتې شم دا پلا خاور ما نه یره دل
شرطا ایوال جونا یا انامونا دی ها اخستی دی او کنا
یا وارو پشتنا ما کچ باکسی می ڈاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وارو نا دی ما سارا پاکستان خو بشمار اڈیر دی
او سا سندر بیای او کنی بیای
ولی نا یای
اور دن کتا بیوات سندر دا سو رو رو گند زمزما کے
پاس پو بڑا کے خو بگڑی واری زینا شنواری لا وانگینا شنواری لونگینا
ننی پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوي
زدا پیغام کو چې دا څه خوږې خوږې سندرې وایي د پښتو ولې چې همن راځي وجرې نشته چې وجرې جوړې شي موږ دا د پاره ګلوکورار خوشاله چې وجرو کې تماشې وکي چې همن راځي جنگ دی نوي
پیژندل سوی سندرغاړي زرڅنګ و چې ویلې څو لسیزې سندرې وویلې میډالونه او ستاین لیکونه واخیستل خو ژوند یې ورسره ښه نه سو. هغې سندرغاړي د سولې سندرو ته وهڅول. محمد امین کمالپوري ستاسو ځینې اسمسونه لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
مجیب رحمان کریمی له نورستان لیکلی ک د نورګرام او دواب ولسوالۍ پر لار محلي پولیس ځای پر ځای شي د لارې امنیت بلا نور هم خراب شي. محمد داود لیکلی وسلوال طالبان د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د ځنګلونو لرګي پاکستان ته قاچاق کوي، دولت باید مخنیوي وکړي. عزت الله عظیمی له کندهار لیکلی ځنګلونه هوا پاکوي، د توپان مخه نیسي، ځکه سالم ژوند د پاک چاپیریال سره تړلی دی. محمد قاسم زواک د هلمند څخه بیا لیکي هلمند ته امریکایي سمندري ځواکونو راتګ ښه زیری دی، ځکه د هلمند جګړه یو سخته جګړه ده او له دغو قواو پرته د هلمند جګړه پایته نه رسیږي. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي، په کابل کې پر شاپور زدران حمله پاکستان کړې ده، ځکه پاکستان نه غواړي چې زموږ اتلان په هر میدان کې وځلیږي. عبیدالله سروري بیا له لغمانه لیکلي، د ملي لوبډلې د ملا پیر شاپور زدران باندې برید د بهرنیانو کار دی. دولت باید د دې قهرمانانو امنیت ته جدي توجه وکړي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چی د افغان بیسیم شبکه د 1943 شمیره للاری مو ازادی رادیو ته را لیږلی و. په همدې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم اوریدلی سي، سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوړی اچار. خوست په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لناجی صفی نوري.
د لوی سرنولې چارواکي وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي نن د مالی فساد په تور پالنی ډول محاکمه کیږي. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت خپل 200 سرتیري په فرا ولایت کې ځای پر ځای کړل. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو یې د ټولو غصب شویو ځمکو او غیر قانوني خرګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړی. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 28 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د عراق ځواکونه چې په موصل ښار کې د داعش ډلې د سختدریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلی سین ختیځې غاړې ته ورسېدل. د فرانسې دفاع وزیر وایي هیواد په 2016 میلادي کال کې 20,000 سایبری یا انټرنیټي حملې چې د فرانسې پوځي هدف و شنډې کړې دي. تمه کیږي هغه کس چې د امریکا د فلوریډا په هوایي ډګر کې په مرګونی حملې تورن دی نن محاکمې ته حاضر کړی شي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د استخباراتي ادارو د نتیجه ګیری ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. او اوس هم د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل یو تازه لیکنه کې په بغلان کې د کان کیندونکو پر وژل کېدو تمرکز کړی چې پرون یک شنبه یې مړی د ترخی الوتکو په مرسته دایکنډي ولایت ته انتقال شول. پیښه د جمعې پر ورځ د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه. د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلی چې دغه حمله شایي د داعش ډلې کړې وي. د ویلی چې د پیښې ټول قربانیان د دایکنډي ولایت اوسیدونکي او شیګان و. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د وژل سویو کانکیندونکو شمیر اته تنه شولې دی، خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی. د خبرونه په حواله پیشه په داسې ځای کې سوي چې د سختریزو وسلوالو په کنټرول کې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانی ته ویلي چې وسلوال طالبان په دې پیشه کې لاس نه لري. طالب ویان اربکی وسلوال په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړی دي. خبرونه د مطلب په دوام لیکلي، تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړ بمی حمله په نشه سوي چې داعش سختریز ډلې مسولیت منلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق په دې تړه ویلي، افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستي چې ویلي دي ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونه وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زدران په باب لیکنه خبره کړې چې وسلوالو کسانو د شنبې ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زدران چې ډیره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه و او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلی د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه یو دیرش کلن لوبغاړي ته په دې وسله والا حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندي خبرونې د کرکټ په ډګر کې د شاپور زدران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په 9 دیرشو یو ورځنیو یا 25 اوره نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 2.5 اوره نړیوالو مسابقو کې 6 وکټې اخیستې دي. ایران د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامنیو ته په لمن وهلو تورن سو. اجمل تورمان تفصیل لري.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمیر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د نامنیو د پراختیا مسول ایران غنی وای چې په پوځي او سیاسي چارو کې دغه هیواد لاسوهنی د یادو ولایتونو سوله او ثبات لګواخ سره مخ کړي دي. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران له خوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران واقعاً په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت پر ضد جنگي داغو سره همکاري کوي چې هغه دواړه کوم همکاري چې د وسلو په همکاري سره کې زیاتې چې هغه ته ډېر لوی مدن وسلې ورکوي او دوم اقتصادي کومک دی.
خغلی اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوو خو په خبره یې چې په دې روسیو کې د دغه هیواد لاسوهنه ډیره شوې ده. د فراد ولایتي شورا منشي داد محمد قانی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
د غورځي څخه چې زموږ د فراد ولایت د بخش آباد د ډیزاین ژغونه راپورته شوی دی او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او تګیری شوی ده. هداغه سره سم زموږ د ولایت پر ولایت باندې تحدیدونه سوی دی، دشمن روزل سوی دی او طالب ته طالب حمایت سوی دی چې د طالب په لاس کې تخیل سلا لري چې او د شپې دوربین لري او عزیز مش ولایتو کې د دې دي چې د ایران د فتح حمایت کوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازو په خبره کچېری له وطلوالو مخالفینو سره د گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له خوا مرسته ونه شي د وی ورځ لپاره هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. دا لمړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په نام نیو کې خیل بللی وو. د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو انده هم ویلي چې په فرا کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فرا والی آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش دی وایي موږ د هر هغه چا په وړاندې چې زموږ د دولت په وړاندې خپله وسله کاروي ورته اقدام کوو. ایران وي، پاکستان وي که روسیا، څوک چې د افغانستان دښمنان وي په وړاندې له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې راځي چې په دې وروستیو کې یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران، پاکستان او روسیې لاسوهنه غندلې او ویلي دي چې دغه هیوادونه غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي.
دوه اونیس پروګرامونه په یوه بهرني راپور پسې اوریدلی سي. د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني چې تیر مازدیګر د تهران په یوه روغتون کې مړ شو څوک وو؟ رضوان مراد براته وایي.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازیګر مهال یې سا ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجاني مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب، به ملکوت اعلا پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نېټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1999 کال څخه تر 1999 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی 2 ځله د ایران د ولسمشر او 2 ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو ستړي مسئ. محترم اوریدونکو د دیونی پجریان کې یو بد خبر د سپورت لنډیز خلرو، هغه دا چې د کرکټ ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران وسلواله حمله شوه.
د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخته نه ده چې د موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا د دواړو گزارش مجلس یو میته وړاندې.
او د دې ترڅنګ په کابل کې د 1300 سیالیو لوبغاړو ترمنځ سیالي روانه ده. پروان سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د موی تای فدراسیون د فنی مرستیال جمیل محمدی سره مرکه لرو، او ورسره به په یو راپور کې د کرکټ ملي ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران باندې د برید په اړه معلومات واوري. د خبرونې په لړ کې به د آزاد مبارزو له اتل عبدالسلام خیرخوا سره آشنا شئ چې د سیالیو په لړ کې څه احساس لري.
اوس هم زموږ د زخمونو چې تاسو وګورئ 15 دقیقې معلومه کړې ده او جنگیدلې ده، خو مبارزه کړې ده، خو داسې کیږي او ورزکار خو داسې کیږي.
محترم اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیر زخاورو. امیر صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی او کړه توای چې مهم سپورتي خبرونه سدي.
ډیر زه تمنه ککړ سپ تاسو ته درنو ورودونکو ته سلامونه وایم، او د سپورتي خبرونه مینوالو ته باید وایم چې نن مونږ د سپورتي خبرونو په لړ کې ځینې موضوعات لرو. هغه دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړي دي. همدارز د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانیستل شو، او په کابل کې د بوسکشي سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 500 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د تورته نور مسایل هم په خبرونو کې شته. زه وایم تاسو اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دغه تمرینات د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې له لومړۍ سیالۍ څخه یوه ورځ مخکې پای ته رسیږي. په دغه ټورنمنت کې د افغانستان لومړۍ سیالي د جنوري په 14 د ایرلند سره ترسره کیږي. دغه سیالۍ د اتو هیوادونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانستل شو. د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بورډ کې 260 نجونې ګډون لري. خاغلی سروري زیاته کړه چې دغه بورډ به د نجونو لپاره د 15 ورزشونو د ودې په هدف کار وکړي. د 15 ورزشونو په فدراسیون کې د لامبو، توري وهلو، اس خلونې او نخې وشتنې برخې شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زدران په کابل کې لوی وسلوال برید څخه روغ ووت. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې 13:00 د کابل په بګرامیو سیمه کې د شاپور زدران موټر باندې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ډزې وشوې چې شاپور زدران ترې روغ ووت. د ځینو راپورونو په اساس د خوست د کرکټ لوبغالي په پرانیست غونډه کې هم چې و بریدګر په شاپور زدران باندې د حملې کول پلان درلود مخکې له حملې ونیول شو. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالي د سمبر په 9 پرانستل شو. او په کابل کې د بوسکشي سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 500 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د افغانستان د بوسکشي فدراسیون رئیس عبدالرشید دراز ازادي راډیو ته وایي چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې وشوې. په دغه سیالیو کې له پنشیر څخه عبدالرازق لومړی، له کابل څخه عبدالشکور دویم، او له کابل څخه عبدالله دریم مقامونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه چې تر څو اونیو پورې به په کابل کې د بوسکشي انفرادي سیالۍ هم پیل شي.
بیا هم شرغلاس د افغانستان مشان جوړګوای د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې وسلوال بریدي په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران او ورور غمی زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامیو ولسوالۍ کې وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. په ورته وخت کې د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې پر شاپور زدران د برید د قضیې په اړه څېړنې کوي. نورحال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې د وسلوال برید پړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي.
شاخورزدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده دوه ځله د سوی قصد موضوع یا د داسې موضوع په دراغله د مطبوعاتو له لارې چې یو بیګا ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکښنه ده چې د موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا
پر شاپور زدران او رورې غمی زدران تیره شپه اته نیمې بجې د کابل ښار د بګرامیو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمېر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغه بهرنۍ کړۍ له خوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او د لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. د شاپور زدران د ادعا له مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به یې له رسنیو سره شریک کړو. ومو غوښتل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا چې په شاپور زدران دغه حمله ولې او چا کړې ده، دا به د یادې قضیې په اړه د کابل د امنیت قومندانۍ تر څېړنو وروسته معلومه شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤلین وایي چې د مویتای لیګ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپله توانایي وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فني مرستیال جمیل محمدي ازادي راډیو وویل چې په کابل ښار کې د دغه لیګ څخه به څلوېښت لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالۍ ته معرفي کړي. په همدې اړه زما همکار شریف ځاځي له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. ښاغلي محمدي وویل
د مویتای لیګ دوه هفتې کېږي چې شروع شوي دي. پدغه لیک نظر سلور سو ورزشکاران اشتراک کړی کدون لري په دې مسابقه کې په مختلف سینونو کې دي. ان شاء الله په دې مسابقه کې موږ وکولای شو چې دا ښه چیرې انتخاب کو او نوې ورزشکاران معرفي کو.
په هر اونۍ کې څو سیالۍ ترسره کیږي؟
په هر هفته کې شل مسابقه موږ تنظیم کړې دي. څلوېښت ورزشکاران رقابت کوي یو بل سره. ان شاء الله په دوه میاشت کې موږ داسې برنامه ریزی کړې دي. په دوه میاشت کې دا لیک خلاصېږي. ان شاء الله له بل هفته کې موږ په پنجشنبه په ورځ او جمعه په ورځ کې د هفتې په دوه ورځ کې دا مسابقه دوام ورکوو.
ډېر ښه. دغه سیالۍ څومره وخت دوام کوي؟
دا دوه میاشت کې ان شاء الله خلاصېږي. د خیر
د آخري سال په توګه دغه سیالۍ کې به څومره لوبغاړي تاسو وټاکئ؟
موږ په دغه سیالۍ کې دا ورزشکاران اول لومړی مقام ځانته کوي او دویم موږ دغه د کابل په بی ټیم کې معرفي کوو چې ان شاء الله که دا ورزشکاران او ملي ټیم کې ان شاء الله رقابت وکي او خلاص راوړي.
ډېر مننه ژوندۍ وسی محمد صاحب کور محمد.
لتا څخه مننه تاسو شنوندگان څخه.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د عبدالسلام خیرخوا سره آشناسي.
زما نوم عبدالسلام خیرخوا دی. د فاریاب ولایت کې د ایچ اف سی سازمان یا ابو شرف و فایتنگ چمپیونشپ یو خیلی لوبغاړی قهرمان یم. زمونږ موافقت راز دادی چې زه ډیر کوشش کوم. زمونږ استاد ماشاءالله ډیر قهرمان دی. زمونږ تمرین داسې دی ورځ هر ورځ به درې ساعته مونږ تمرین کوو. تمرین کوو په دې خاطر چې انشاءالله په رینګ کې او دم نکو او خلوبه کو خو انشاءالله قهرمانی ترلاسه کوو. دا خو په دې هفته کې پنجشنبه ورځ کې زمونږ لوبه
ماشاءالله ز قرمانم شما زمونږ عارف هم نامه خدای ډیر قوی تکړه د سازمان لوبه کړی وو خ تکړه وو او ماشاءالله اوس زمونږ د زخمونو چې تاسو وګورئ 15 دقیقې معلومه کړی ده او جنگیدلې ده خو مبارزه کړی ده خو داسې حقیقي او ورزکار خو داسې کیږي زمونږ امید ده ان شاء الله زموږ کوشش زمونږ استاد کوشش زمونږ خپل کوشش ان شاء الله نړیوال پیوادونه ته لاړ شم او زمونږ بیرغ وچت کوم از افغانان ته افغانستان ته یو ښه دستاورد راوړم ټول اوریدونکو ته داسې وایم چې زه هغه وخت کې زمونږ لوبه ختمیږي زمونږ لاس اوچتیږي زه بیرغ زما پرچم کې پورته کوم ډیر خوشحالي کوم زه مبارزات آزاد کې مبارزه کوم.
محترم اوریدونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره وه، تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چیشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
درنو اوریدونکو سلام. په حکومت کې هغه د دروغو د اپوزیسیون خبرې هم سړې پړې شوې چې اپوزیسیون ونه او که څوک یې مخالفت ته نه پرېږدي، او یا دا چې اپوزیسیون هم خپله برخه واخیسته او شونډې یې وګنډلې. همدا علت دی چې هر چا هر څه وکړل کوي یې، نه یې د پوښتنې څوک شته او نه هم د شکایت. ته به وایې ټول وطن ګل ګلزار دی. د خپرونې په پیل کې له وزیر صاحب سره یوه خیال پلوي مرکه دراورو.
وزیر صاحب که مهربانی وکړی او د خپل فعالیتونو په حق لا معلومات راکړی.
موږ ډیر په شوق ډیر په مینا ډیر په احساس سره خپل مقدس دندو ته دوام ورکو او هر ورځ یو نه یو برای لاس ته راوړو.
مثلا کوم برای مو لاس ته راوړی دی؟
ډیر برای مو لاس ته راوړی دی. په دغه اتو میاشت کې مو تقریبا 30 کیلومتر هغه لوی لارې چې د مخالفینو په واسطه تړل شوې وې بیرته د ترافیکو په مخ خلاصې کړې. دا ډول مو 800 هغه پوستې چې مخالفینو نیولې وې او ترې تللې وو لبې خورانې کړې. همدارنګه مو د خپل پرسونل د آرامۍ لپاره 5000 ټنه د بوټونو رنګ واخیست او په پرسونل مو وویش. همداسې مو درې تنه د تیلو هغه غله چې د وسایطو تیل یې د پیپسي بوتل کې پټول گیر او د قانون منګولو ته وسپارل. د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینره تڼۍ واخیستې او ټولو مراکزو ته مو ولېږلې. که چیرې د چا د کمیس تڼۍ خدای مکړه کوم وخت ولوېده یا ورکه شوه چې تیارې نورې تڼۍ وي ورته.
دا خو مو ډیر غټ غټ کارونه کړي دي، په راتلونکي کې څه اراده لرئ؟
که چیرې تر 2038 کال پورې نړیوالې ټولنې 1000 میلیارد ډالر راکړه، نو زړه مو دی چې څو بالستیکي قارپایما راکټونه، پرمختللي جټ او هلیکوپټر الوتکې، لایزري وسلې، د زیرې ضد امنیتي پوستې او نور ډیر پرمختللي وسایط پې واخلو. جنګي بیړۍ مو هم په پلان کې دي.
جنګي بیړۍ به چیرته کاروئ؟ تاسو خو سمندر او سمندري قواوې نه لرئ.
ته رښتیا وایې، خو که چیرې داسې وشول نو څو جنګي بیړۍ د قرغې په بند کې درو چې د کابل دفاع وکړي، څو دانې هم د درونټې، سروبي او نغلو په بندونو کې ځای په ځای کوو، او څو دانې هم د غربي زون د دفاع لپاره د هلمند او سلما په بندونو کې درو.
دا خو ډېر لوی پرمختګ راته ښکاري او یو نوې طرحه ده.
هو، متل دی چې وایي چې نیت صاف وي منزل آسان دی. د موږ هم اراده ټینګه ده او له وطن سره مینه مو په سینو کې ټوپونه وهي، نو ځکه مو دغسې نویو طرحو او لویو پرمختګونو ته پام کیږي.
په دې هکله مو کوم اقدام هم کړی دی که نه؟
هو، طرحه مو ډیزاین کړې، ټول مراحل سرته رسېدلي دي. په نږدې وخت کې به یې بین المللي همکارانو ته وړاندې کړو چې د عملي کېدو کار یې پیل شي.
څه ډول بیړۍ یا کښتۍ مو په پلان کې دي؟
زیاتره یې جنګي بیړۍ دي او څو دانې اوبتلونه یعنی زیردریایي مو هم په نظر کې دي. همدارنګه هغه بیړۍ چې له اوبو نه اوبو ته، له اوبو نه هوا ته او لوبو نزمکتا په وشتون کې توپونو او راکټونو مجهز وي.
څومره ښه، خدا غډندونه او د برېښنا بندونه به د بیړیو او زیر دریایی د درولو ظرفیت او امکانات ولري.
ښه پوښتنه دی وکړه. موږ په خپله طرحه او ډیزاین کې د دغې خبرې غم هم خوړلی دی، او هغه داسې چې بین المللي دوستان دي وړې او سپکې بیړۍ او زیر دریایی راته جوړ کړي، داسې چې په خپله کښتۍ وړې خو توپونه او راکټونه یې غټ وي.
نو د بحري قواوو جوړولو ته مو څنګه پام شو؟
د نړۍ د نورو هیوادونو او ګاونډیانو د قواوو مطالعه مو وکړه، او له مطالعې وروسته راته معلومه شوه چې زیاتره هیوادونه درې ګونې قواوې لري، لکه ځمکنۍ قواوې، هوایی قوه او بحري قوه. او متاسفانه چې موږ دغه درېمه یعنی بحري قوه نه درلوده.
نو څه ګمان کوئ چې بحري قوه به جوړه کړی شي؟
که نړیوال دوستان مو د خپل او د موږ د امنیت سره دلچسپي ولري نو خامخا یې راته جوړوي.
وزیر صاحب، څه ګمان کوئ چې څه وخت به دغه بحري قوه ولرو؟
په اغلب ګمان تر 2025 کال پورې به یې د لرلو شاهدان یو.
والی
زکچه
والی څوک د امنیت په غم کې نه دی؟
زکچه غټه په بی امنیتۍ کې ده.
ولی هر ورځ رادیوګانو د تلویزیونونو او رسپانې د رادیوګانو تکراری خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چاله یاد ونه وزي.
ولی برقونه بیا کله وي او کله نه وي؟
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبان ته کورنۍ غوا او وزه راوستې دي؟
ځکه چې د ژوبان والاو هم شیدو مستو ته زړه کیږي کنه.
ولې د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا وویریږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي نو اصلي چارواکي به یې څومره وي.
ولې هر ورځ یو نه یو سرک بندیږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو بنځو کې سره وشي.
راځي هغه کور ته مو بوزو چې له ټوپک سالاری او رشوت سالاری نه شکایت کوي.
دا څومره نا وخت راغلی؟ خیریت خو
ما پسې ګرځه خزې، ډیر بد حالت دی. چې اوس هم را ورسیدم خوشاله اوسه.
وایه څه سوي دي؟
خزه ټوپک سالار حکومت او زور سالار ټولنه ده، د غریب او عاجز کور پکې وران دی.
په دغو خبرو دې نه پوهېږم، اصلي خبره څه وه؟ ولې نه وخت راغلې؟
په یو امر سالار دفتر کې مې کار بند وو، تر څو چې امر رانغی چا مې کار خلاص نه کړ. که نه د یوې نمرې رسول وو، ټولو ویل چې امر صاحب رانه شي نه یې شو خلاصولی.
بیا خلاص شو؟
او له هغه ځایه چې راووتلم په یوه کلینر سالار بس کې سپور شوم. یو ساعت ولاړ وو چې سورلی هر څه ورته ویل حرکت وکړه، ډریور همدا یوه خبره کوله چې تر څو کلینر ونه وایي چې لاړ شه زه نشم تلی.
نو ولې ترې کوزېدې نه؟
که کوشه وای وای بیا بل هم همداسې کول. اوس خو ټول بسونه کلینر سالار دي.
ښه نو بیا چیرې ولاړې؟
د هغه ځایه د خانداد کره لاړم. د هغه په کور کې خو هم مر سالاري حکومت کوي، دی په کور کې نه و. او ښځې ویل چې تر هغې نشي تلی تر څو خانداد نه وي راغلی. ویل یې که لاړ شي بیا په غوسه کیږي او موږ په شر ورسره ککړیږو.
ښه نو بیا له هغه ځایه چېرته لاړې؟
له هغه ځایه د زمرک ښوونځي ته ورغلم چې پوښتنه یې وکړم. په ښوونځیو کې خو هم استاد سالاري ده. زمرک له ټولګي څخه نه راووت، وایي استاد نشته. که یې بې اجازې در ووځم بیا مې وهي. کېناستم چې استاد راشي. استاد یې چې راغی شکایت یې کاوه چې معرف کې اوس واسطه سالاري حکومت کوي، چې واسطه ونه لري څوک دې په خولې پورې هم نه خاندي.
ښه نو اوس دا وایه چې اخر څه وسول؟
له هغه ځایه چې راتلم په لاره کې بخمل مخې ته راغی، په غوسه وو. ویل یې له دې حکومت له راتلو سره سامه ځان سالاري جوړه شوې ده. ورته ومې ویل چې ولې څه شوي دي؟ په غوسه یې راته وویل چې سبا ته مې د باجه د لور واده دی، ښځې مې په دا ناوخته له کوره راویستم چې ورشه دوه جوړه قیمتي جامې او نور شیان راته راوړه.
ښه ده خواره یې، نو څه ملامته وه؟ خو څو ورځې مخکې به له مخکې به یې ورته راوړې وې، لکه ته چې د کوم مناسبت لپاره مخکې له مخکې راته راوړې.
هو ښځې، د موږ په کور کې خو مینه سالاري حکومت کوي، نو ځکه دغسې بې غمه یو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حسین حکمت، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ او د لیک را لېږلو زحمت باسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.